السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن دوشنبه دوري یا حمل یوشتمه د اپریل یو لسمه او د روژې مبارک میاشتې لسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي، د پروګرام په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د افغانستان لپاره د جرمني له غیر مقیم سفیر مارکس پوتزل سره پر بیلابیلو مسلو خبرې کړې دي. ښاغلی شاهین پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له پوتزل سره یې پر اقتصادي پروژو، پوهنې، دوه اړخیزو اړیکو او په کابل کې د جرمني سفارت پر بیا پرانستل کېدو خبرې کړې. دوی په دوحه کې سره کتلي چېرته چې د افغانستان لپاره د لویدیځو هیوادونو غیر مقیم سفیران میشت دي. د پاکستان پارلمان نن د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رایه اچونه کوي. شهباز شریف د مسلم لیگ نواز ګوند نوماندی او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي د تحریک انصاف ګوند له لوري کاندید شوی دی. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د اپریل په 11مه د هند صدر اعظم نریندر مودي سره د اوکراین په اړه خبرې وکړي. بایدن هڅه کوي چې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې پراخ ائتلاف جوړ کړي. امریکا له وړاندې د اوکراین د جګړې په اړه د هند پر دریز ناهیلی شوی، ځکه نوې ډیلی د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ته ممتنې رایه ورکړي چې د روسیې یرغل غندي. ټاکل شوی د فرانسې د ولسمشرۍ دویم پړاو ټاکنې د اپریل میاشتې په 24مه نیټه د اوسني ولسمشر ایمانویل مکرون او د ښي اړخي افراطي ګوند د مشرې ماریان لوپن ترمنځ ترسره شي. د پرونیو ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې مکرون د 28 تر 29% رایو او سیال یې د 23 او 24 هغو په ګټلو سره دویم پړاو ته لار ومونده. د ولسمشرۍ لومړی پړاو ټاکنو ته ټول ټال 12 نوماندان ولاړ وو. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې په هدف نن له ازبکستان سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دا لوبې د کابل په وخت د غرمې 12:30 بجې د قرغزستان د پلازمېنې بچکیک په ګاسپروم ارینا لوبغالي کې کیږي. د فوټسال د ملي لوبډلې یو غړي رضا کریمي ویلي،
موږ له خپل کار ډیر راضي یو، روزونکی مو هم راضي دی. ان شاء الله چې د ازبکستان په وړاندې لوبه کې او د نیپال په وړاندې وروستۍ لوبه کې هم لازم نتایج ترلاسه کوو او د آسیا جام ته لار پیدا کوو چې شپږ میاشتې وروسته په کویټ کې ترسره کیږي.
افغانستان په خپله لومړنۍ لوبه کې پرون له تاجکستان سره 4-4 مساوي شو. دا خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. پاکستان کې نن ملي اسامبلا دو کاندید صدر اعظمانو ته رای ورکوي. د عمران خان پلویان ناراضه خو مخالفان خوښ دي.
نن موږ دلته ډیموکراسۍ د بریا دپاره راغلي یو. عمران خان له خلکو سره درواغجنې وعدې وکړې، اوس یې وروستۍ دوره رارسېدلې.
د پاکستان د سیاسي نظام بدلون افغانستان ته په څه معنا دی؟
په اوسني حالت کې هر ډول تغیر او تبدیل په رهبري د پاکستان کې یا په نظام د پاکستان کې راځي اثر په افغانستان باندې کوي.
ملګرو ملتونو یو ځل بیا افغانستان کې پر خوارزواکۍ او بېوزلۍ اندېښنه ښودلې. د افغانستان کرکټ بورډ له اوږده ځنډ وروسته د کرکټ نړیوال شورا په غونډه کې ګډون وکړ.
دا یو ډیر غټ پرمختګ دی د افغانستان د کرکټ لپاره. مهمه په دې ده چې کرکټ نړیوال شورا غواړي د افغانستان سره کار وکړي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبری ټولګې د سر راپور دا دی چې د پاکستان پارلمان نن د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رایا اچونه کوي. شهباز شریف د مسلم لیگ نواز ګوند نوماندی او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي د تحریک انصاف ګوند له لوري کاندید شوی. د لری کړی شوی لومړی وزیر عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند خبرداري ورکړی چې د نوي صدر اعظم تر انتخاب وروسته به له پارلمانه ووزي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
نن د پاکستانیانو لپاره یو مهمه تاریخي ورځ ده. لواکه لری شوی صدر اعظم عمران خان ته د نه باور رای لورکول وروسته د دغه هیواد د حکومت پخوانی مخالفین اوس د واک د ترلاسه کولو په لټه کې دي. د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف به د اپوزیشن په استازیتوب ولاړ وي. تاریخ انصاف ګوند غړي خبرداري ورکړي چې په پارلمان کې د هغې رایه چونې نه وروسته چې تمه ده د شهباز شریف په ګټه پای ته ورسیږي پارلمان بایکاټ کوي. د پاکستان د اطلاعاتو پخوانی وزیر فواد چودری د یکشمې پورس خبریالانو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی د صدر اعظمۍ لپاره نومولی دی، او که شهباز شریف بریالی شي د تحریک انصاف غړي به له پارلمانه استعفا ورکړي. د چودري په وینا د هغه ګوند د شهباز شریف د نماینده پر ضد رسمي اعتراض هم ثبت کړی دی. د عمران خان یو شمېر مخالفین وایي هغه کلونه کلونه خلکو ته دروغ وویل او پر خپلو ژمنو یې وفا ونه کړه. دوه پاکستانیان محمد علی شاه او طارق صدیقي خوښ دي چې عمران خان له دندې ګوښه شوی. ڈیموکراسی د بریا د پاره راغلی وو. عمران خان له خلکو سره درواغجنې وعدې وکړې. اوس یې وروستۍ دوره رارسېدلې. هغه وویل چې تر اخره به جګړه کوي. نن به یې ونه وینو. هغه تښتېدلی. دوی خلکو ته درې نیم کاله دروغ وویل. ټول خلک یې د دروغو تر شا وساتل. نن شهباز شریف په یو بال دوه وکټې واخیستې. د پاکستان پارلمان د شنبې شپې ناوخته عمران خان ته د نه باور رایه ورکړه. خان او د هغه متحدینو هڅه وکړه چې پارلمان منحل کړي او د سلبي اعتماد د رای ګیري مخه ونیسي، خو د پاکستان سترې محکمې دا پریکړه رد کړه او د پارلمان د بیا احیا امر یې وکړ.
و موریدل چې ټاکل شوی چې د پاکستان ملي اسمبله نن د نوي صدر اعظم په اړه رایه واخلي. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف پاکستان ګوند دغه چوکۍ ته شاه محمود قریشي نومولی، او د اپوزیسیون ګوندونو د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف دغه چوکۍ ته وړاندې کړی. نوریاس نوری په لندن کې میش د افغانستان له پخواني ډیپلومات عزیز الدین معارج سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې که دغه چوکۍ شهباز شریف وګټي له افغانستان سره به یې په تیره بیا اوس وخت کې چې طالبان پرې واکمن دي د تیر حکومت په نسبت په سیاستونو کې کوم بدلون راشي.
اوسنی حالت کې هر ډول تغییر او تبدیل په رهبری د پاکستان کې یا په نظام د پاکستان کې راځي اثر په افغانستان باندې کوي، ځکه کوم مجاهدین او پخواني کوس طالبان نو د ټول پاکستان کې روزل شوي دي. په پاکستان کې دوی دفترونه وو، د پاکستان په ملاتړ او د هغوی لارښوونو دوی راغلي په افغانستان کې. مخکې محکم اوس هم مکینه طالبانو تقریر له دې نه اخته، دا خو پټه خبره نه دي. نو دوی اړیکې جوړې کړې دي، کله چې تغییر راځي نوي رهبر راځي نوي ګوندونه راځي، خامخا هغوی خپل ستراتیژیان لري، خپل کړنګلاره لري او خپل لیدلوری لري طالبان پاکستان. نو دوی به تر دې بیا هغوی سره ځان عیاروي، ځان صاف کوي، خامخا تغییرات راځي. بل په ټوله کې پاکستان د غرب د هیوادونو د پریکړو یو مجری هواد هم ده. نو د اجرایي سیستم به هم د تغییر او تبدیل خامخا لري. دا چې اوس که یو ګوند لري کې بل ګوند راځي، ډېر عمومیاتو باندې اثر نه کوي، ځکه پنجابیان هوښیار خلک دي. هغوی ته د ملت او د خپل وطن ګټې اول لویتوب لري. دوی خپله وایي چې سب سے پهلا پاکستان.
ماری صاحب، عمران خان خپله او د ګوند نورو چارواکو ډېره هڅه وکړله چې د طالبانو حکومت نړیوال مشروعیت را جلب کړي، یعنی هڅې پر دې څرخېدلې چې د طالبانو حکومت نړیوال په رسمیت وپېژني. د مسلم لیگ نواز نون ګوند سابقې ته په پام سره کله چې نواز شریف صدر اعظم و اوس چې ورور قدرت ترلاسه کوي، فکر کوي چې سیاست به هماغه پخوانی سیاست ته ورته وي؟
په عمومیاتو کې ټول مملکتونه ځان ته یو پالیسي لري، بهرنۍ پالیسي هم لري. د ګاون پاک د سیمې د نړۍ پاک هم د مدرنه پالیسي دوی جوړه کړي، او هغه پالیسي چې جوړي پالیسي میکران یا پوه کارشناس کسان کې نه وي. د هند په وړاندې کوم پالیسي لري، که د افغانستان سره، که د چین سره، او که غرب نړۍ سره، که له عربو سره، دا تغیرات دی که نه راځي. کوم کس راځي، کومه پارتي راځي، څوک راځي، عمومي پالیسي هم کې غرض نه کوي. که غرض وي که دلته محکمه یا نظامیان مستقیم داخله کوي. بیا تاکید په خپله خبره کوم، دغه پالیسي سیاست له ګاونډیانو سره دا ټول د پوځیانو په لاس کښې، او د پاکستان پوځیان داسې پوځیان دي لکه د نورو هېوادو خوځن لکه افغانستان سنه په پوځي مسایلو او توپکو ډز باندې پوسي. دوی مطلق پوه سیاست مداران دي، او په سیاست کښې دي پیږي اکثر پرزنت لندن ته انګلستان ته هم راځي. نو د نن هغه پالیسي چې دوی لري د افغانستان په هکله، په هغې کښې که اوس شهباز شریف راځي که قریشي راځي، کوم خاص تغییر نه کوي. په میتود کښې یو تغییر راځي چې په کوم ډول یې مخې ته وړي، هغه هم ډېر جزئي چې په پاکستان نو باندې کوم اثر نه کوي. او د افغانستان لپاره که فکر وکړو چې ښه خوا ته ولاړ شي، ګاونډ به شي، داسې امکان نه لري، ځکه د هغوی پالیسي هم داسې دوام درلوده، دوام لري.
د پاکستان که چیرې دغه سیاسي ناکراري یا سیاسي کړکیچ دوام وکړي، آیا دا د افغانستان په ګټه ده او که په تاوان؟
په هېڅ صورت باندې زه په ډاډ وایم چې پاکستان کښې سیاسي کړکیچونه ډېر دوام نه کوي چې هغه ملک خراب. هغوی دغه سیاست او پالیسي د دوی په لاس کښې نه ده. بیا تاکید پر یو خبره بله باندې کوم، لکه د درېمې نړۍ هېوادونه لکه افغانستان او پاکستان، دوی په خپل منځ کښې سره تصمیم هم نشي نیولی. پخوا وختو کښې به دا هېوادونه، دا ډول هېوادونه به تاسو لی مایه وو، اوس مطلق هم تاسو کنټرول دي. هم افغانستان، هم پاکستان، هم نور هېوادونه، د غربیانو، د درېمې نړۍ، د سترې نړۍ هېوادونه د دې کنټرول لاندې دي. تصمیم فیصله پریکر پرابط کې پاړو کې وګړي جوړي او وي ورته ورکړي. پنجابیان هوښیار دي چې په غل لوی پالیسۍ کې بورانو کې ګټه اخلي او د خپل ګټې د ملي ګټو په بنیاد باندې هم عمل کوي. دا د هوښیار توم ده چې تر اوسه پورې بریالي دي. نه په پاکستان کې جګړه کېږي، پر تقریبا 200 میلیونه نفوس لري او مختلف قومونه دي. نور قومونه دا تابع کړي پنجابیان، لکه پښتانه، بلوچ، سندیان، تهران تر کوره ولاړ دي. پارکو کې ګاسته برخسته خپل ملت ته کارخانه هر څه فعال دي. نورمال ځوان مختبه د دې هوښیار توم ده چې قرباني ده ورکې کوبرانې حالت کې په بحراني حالت کې دي ګټه کوته چې متاسفانه موږ برعکس.
په لندن کې میش د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ عزیز الدین مارج و چې له آزادۍ رادیو سره یې د پاکستان پر صدارتي انتخاباتو خبرې کولې. نن هلته ملي اسامبلا یا د پارلمان استازو جرګه د صدارت څوکیو ته کاندید صدر اعظمانو ته رایه ورکوي. دوه کاندیدان دغه څوکۍ ته ولاړ دي چې د تحریک انصاف ګوند یا د عمران خان د ګوند لخوا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی او د مخالف یا اپوزیسیون ګوند لخوا ورته د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف دغه چوکۍ ته کاندیدان دي. ټاکل شوی چې دوی ته د ورځې په جریان کې پارلمان رایه ورکړي او امکان شته چې د نن ورځې تر پایه یا نیمایي پورې دا څرګنده شي چې د پاکستان د صدر اعظم واګي به کوم یو کاندید پر غاړه اخلي.
ازادي رادیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سي.
لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، نړیوالې ادارې په پرلپسې ډول د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنې کوي. تازه ملګرو ملتونو په افغانستان کې یو ځل بیا د خوارزواکۍ او د خوړو د نخوندیتوب له امله د خلکو پر بد وضعیت اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ په وینا، ښځې او ماشومان تر ټولو په دې برخه کې ډېر اغېزمن شوي. دا چې څنګه، تفصیل له صفي ولاستانګزي اورو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر ویلي په افغانستان کې خلک اوس د خوړو د نخوندیتوب او خوارزواکۍ له بحران سره مخ دي. په یو ټویټ کې چې پرون یو ان ایچ سی آر خپور کړ، راغلي چې ډیری ماشومان د کار او د خپلو کورنیو د ملاتړ لپاره د ښوونځي پرېښودو ته اړ شوي دي. په دوام کې راغلي چې د ماشومانو په ګډون میلیونونه خلک د خوارزواکۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت هم اندېښنه ښوولي. د ادارې د مارچ په یو ورستي راپور کې ویلي چې په 2022 کال کې به 340 میلیون ډالر ته اړتیا ولري چې لاړمنو او افغانستان ته راستنېدونکو سره مرسته وشي. خو راپور وایي تر اوسه یې څه باندې 103 میلیون ډالر ترلاسه کړي، خو لا 70 سلنه پیسې نه دي ورسېدلي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی هم وایي په افغانستان کې نږدې 30 میلیونه وګړي خوراکي توکو ته اړتیا لري. د ادارې په وینا په افغانستان کې 8 میلیونه ولکه کسان د خوراکي توکو له نخوندیتوب سره مخ دي. ملګرو ملتونو له افغانستان سره د 3.4 میلیارد ډالر د بشري مرستو غوښتنه کړې وه، خو د مرستو په کانفرنس کې چې دوه اونۍ مخکې په جنیوا کې ترسره شو، د 2.4 میلیارد ډالر ژمنه وشوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو، خو اوس هم ورزو د سپورت ډګر ته. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې په هدف نن له ازبکستان سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دا لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12:30 د قرغزستان د پلازمېنې بشکیک په ګاسپروم ارینا لوبغالي کې ترسره کیږي. افغانستان پرون په خپل لمړنۍ لوبه کې له تاجکستان سره 4-4 مساوي شو. زموږ همکار هم دغه لوبه ته ورغلی وو او دا په زړه پورې راپور پرې چمتو کړی.
د افغانستان د بریا لپاره شور او ولولي ترڅو د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله وهڅوي. د قرغزستان له ګوټ ګوټ څخه افغانان پلازمینې بشکیک ته راغلي ترڅو د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د افغان ملي لوبډلې د رسیدو لپاره په دې مهمه لوبه کې خپل لوبډله وهڅوي. خاطره چې ل خپل کورنۍ سره د لوبي لیدو ته راغلي وای، غواړي لدی فرصت استفاده وکړي.
زه ل خپل کورنۍ سره دلته راغلی يم، دلته راغلی یو چې خپل لوبډله تشویق کړو چې لوبه وګټي.
میرویس د لوبي بل کتونکو هم په شور او ولولو سره خپل لوبډله هڅوي او په دې تمه دی چې د افغانستان فوټسال لوبډله ښه وځلیږي.
ډېر تکلیف وباسي، زحمت وباسي، ښه لوبغاړي لرو، تشویق رول لري، هم ټول شان رول لري، سل فیصد ګټ ان شاء الله به وکړي، تاسو به چا شاید وای چې ګټوي.
د تاجکستان لوبډله وکړای شول چې د لوبي په لومړۍ نیمایي کې دوه ګول ووهي. په دویم نیمایي کې هم تاجکستان يرغلیس حالت درلود، خو افغان لوبغاړو په دویم نیمایي کې د څلورو ګولونو په وهلو سره لسیالي لوبډلې مخته شوه. د لوبي په ورستۍ او په زړه پورې شیبو کې تاجکستان بیا دوه ګولونه وهل او لوبه مساوي پای ته ورسیده. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې کپتان سعید مهدی هاشمی په دې اړه ازادۍ رادیو ته ویل،
بازی سختی بود، ما با تاجکستان هر سال
سخت لوبه و موږ هر کال له دې لوبډلې سره لوبه لرو تر څو یو لوبډله وکړی شي لوبه وګټي. د تاجکستان لوبډله ډیره فزیکي لوبه کوي، زموږ لوبډلې د اړتیا مطابق تخنیکي لوبه وکړه، لوبه مو ګټلې وه خو نه شوه.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې روزونکي مجید مرتضایی ازادۍ راډیو ته ویل دا چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې وکړی شول په لومړي ځل د تاجکستان په وړاندې تر دې ځایه مخته لاړه شي، دا په خپله یو لاسته راوړنه ده.
لومړي ځل مو وکولای شول د تاجکستان لوبډله وننګو او هیله لرو چې په راتلونکي سیالۍ کې لوبه وګټو او په کویت کې د آسیا جام سیالیو ته لار ومومو.
په راتلونکي لوبه کې د بریالي کېدو په صورت کې افغانستان د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د لارې موندلو لپاره ډېر چانس لري.
د لوبو له میدانه د سپورت او ورزش په اړه د ازادي راډیو دا اونۍ خبرونه هر اونۍ د شنبه په ورځ د مازګر له 4:30 بجو او 15:30 دقیقو پورې اوریدلای شي. دا خبرونه د دوشنبه په ورځ پر همدې وخت تکرارېږي.
اوریدونکو، نن د مازګر پر مهال د ازادي راډیو د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام له یاده ما باسي حالت د سپورت په اړه نور نوی راپورونه او پرمختګونه له تاسو سره شریکيږي. اوس یوې بلې ورزشي موضوع ته راځو او هغه دا چې د کرکټ نړیوال شورا له افغانستان سره د همکارۍ ډاډ ورکړی، خو د ښځو د کرکټ پراختیا یې غوښتي. پرون یکشنبه د نړیوال شورا د بورډ غونډه هم وه چې له افغانستانه هم پکې د بورډ مشر میرویس اشرف ګډون کړی و. لکه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوی وو، د کرکټ په نړیوال شورا کې د افغانستان غړیتوب هم بے برخلیک پاته وو. تفصیل له صفی الله سانګزی اورو.
د کرکټ د نړیوال شورا ICC لخوا د افغانستان د کرکټ څارونکو ډلې خپل ریپورت د شورا د مشرتابه پلاوی غونډې ته وړاندې کړ. د نړیوال شورا د مشرتابه پلاوی غونډه پرون په متحده عرب اماراتو کې وشوه. په دې تړاو د کرکټ نړیوال شورا ICC په اعلامیه کې راغلی چې د افغانستان د کرکټ څارونکو ډلې میرویس اشرف د افغان کرکټ بورډ تعین شوی استازی بللی او هم یې د هیواد د نارینه وو کرکټ څخه د ملاتړ وړاندیز کړی. د کاري ډلې په ریپورټ کې بله مهمه غوښتنه او وړاندیز د ښځو د کرکټ پراختیا او وده ده. د ICC د اعلامیې له مخې د افغانستان د کرکټ بورډ مشرانو ژمنه ورسره کړې چې د ښځو د کرکټ د ودې لپاره دوی کاري پلان او بودیجه ترتیبوي او څارونکي ډلې ته سپاري. د افغانستان د کرکټ په تړاو ICC تیر نومبر یوه کاري ډله وګمارله څو د دغه هیواد کرکټ وڅاري او دوی ته ریپورټ ورکړي چې په رڼا کې راتلونکي پرېکړې وشي. دا نو هغه وخت چې طالبان په افغانستان کې واکمن شول او په کور دننه د کرکټ په شمول د ګڼو نورو سپورتي رشتو د برخلیک په اړه ګنګوسی ولاړې شوې. په تیره هغه چې طالبانو د ښځو سپورت بند کړ. د کرکټ لیکوال او د امریکا غږ خبریال جعفر خان د ICC د وروستیو پریکړو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
په تیرې غونډې کې د افغانستان د څوکۍ تشه وه او له هغه وروسته د کرکټ نړیوالې شورا کاري کمیټه وټاکله چې د افغانستان دغه چارې وارزوي. نو دا یو ډېر غټ پرمختګ دی د افغانستان د کرکټ لپاره. مهمه په دې ده چې کرکټ نړیواله شورا غواړي د افغانستان سره کار وکړي، د افغانستان کرکټ ته ژمنه ده او تر څنګ یې د افغانستان د کرکټ روان ساتل غواړي.
د کرکټ د نړیوالې شورا د مشرتابه له وروستیو پریکړو نه د خپل رسنیو ګڼو افغان کارونکو هم هرکلی کړی. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او د ملګرو ملتونو دایمي استازولۍ ته د دوی کاندید سویل شاهین هم د کرکټ له نړیوالې شورا مننه کړې چې د افغانستان د کرکټ د ملاتړ ډاډ یې ورکړی. د کرکټ نړیوالې شورا لخوا به د افغانستان د کرکټ څارونکو ډله بیا هم خپل کار ته دوام ورکوي او وخت په وخت به د وضعیت په اړه مشرتابه ته راپور ورکوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په فیسبوک سربیره زموږ خبرونه زموږ په ټوئیټر کې هم فالو یا تعقیب کولای شئ. دغه راز انستګرام پانه هم در سره لایک کړئ. د دغه خبري خبرونه خبري مسائل هم دومره وو. د خبرونه په باته برخه کې زما د همکار نورياس نوري ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه د برخه ته مو زنورياس نوري هرکلای کوم. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په کابل کې د نرخونو د کنټرول په اړه د کابل ښاروالۍ له یوه مسؤل سره غږېدلی وو، او په خوست کې به د روږدو کسانو د درملنې د یوازیني روغتون د امکاناتو او ستونزو حال درکړو. خو لومړی به اسدالله لودین ته غوږ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
له بریتانیا خبرېدونکي ګارډین ورځپاڼې د پاکستان پر روانو سیاسي ناندریو او د هغو پر احتمالي پایلو باندې یوه لیکنه کړې ده. د پاکستان پارلمان د یکشنبه سهار وختي د رایې اچونې له لارې عمران خان د صدارت له څوکۍ نه سلب صلاحیت کړ. ګارډین د پاکستان او طالبانو اړیکو ته لنډه اشاره کړې او لیکلي دي عمران خان د نړۍ نورو مشرانو ته په کتو پر طالبانو د بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې لږې نیوکې کولې. د مطلب په دوام کې راغلي دا مهال د طالبانو حکومت له بشري ناورین او دغه راز اقتصادي ستونزو او سیاسي انزوا یا ګوښوالي سره مخامخ دی. د ګارډین په لیکنه اوس به قطر تر ډیره د افغانستان بهرنی شریک وي، او د ورځپاڼې په باور دا ځای په خوا د پاکستان وو. ځینو سیاسي کارپوهانو ازادي راډیو ته ویلي چې عمران خان د طالبانو پلوی وو او نشتون به یې د افغانستان پر روان وضعیت بې اغېزې نه وي. ځینې بیا په دې باور دي چې د پاکستان د بهرني سیاست لیکې د هغه هیواد پاوز مشخصوي، نه ملکی حکومت او چارواکي. ځینو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د مریلاند پوهنتون به یو شمیر افغان پناهغوښتونکو ته د لنډمهاله اوسېدو ځایونه برابر کړي. ویل شوي چې دغه تعلیمي بنسټ د یوې مرسته کوونکې موسسې په مرسته 25 افغانانو ته د اوسېدو امکانات برابروي. واشنگتن پوسټ د همدې راپور په خبرولو سره ویلي چې یو شمیر افغان کورنۍ به راتلونکو اونیو کې د مریلاند پوهنتون په محوطه کې میشتېدل پیل کړي. په مطلب کې د چارواکو په حواله لیکل شوی چې دا افغانان به چې تازه امریکا ته رسیدلي تر یو کال پورې د غذای کې پاتې شي. د پوهنتون چارواکو دا نه دی ویلي چې پناهغوښتون کې به په مشخص ډول کوم ځای کې اوسیږي. کله چې امریکا د تیر کال په اگست کې خپل ټول سرتیری له افغانستان راوویستل، لسګونه زره افغانان امریکا ته هم تخلیه شول.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په خوست کې د روغدو کسانو د درملنې او یا بستریز روغتون له ګڼو ستونزو سره مخ دی. د معتادینو روغتون کې دا مهال شاوخوا 15 کسان تر درملنې لاندې دي چې د مسؤلانو په وینا د هر ناروغ درملنه له 45 ورځو تر 90 ورځو پورې وخت نیسي. نور زموږ د سیمه ییز خبریال په دې راپور کې
په خوست کې په نشو د روغدو کسانو د درملنې روغتون مسؤلین وایي چې یاد روغتون د خوراکي توکو، درملو، د ناروغانو د جامو، بسترو، روجایو او نور برخو کې ستونزې لري. دوی په نشو د روغدو کسانو شمیر ته په کتو غوښتنه کوي چې په دې مرکز کې د روغدو ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره هم ځانته ځایونه جوړ شي. د معتادینو روغتون سرطبيب ډاکټر حمیدالله آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې روغتون کې یو شمېر ډاکټران، نرسان، فارماسیستان، روغتیایی سلاکاران او ټولنیز کارمندان په ګډه د روغدو کسانو په درملنه بوخت دي.
جدي ستونزې دي، د غذایي مواد جدي ستونزې ده، همدارکم د درملو جدي ستونزې ده، او دغه رقم ته موږ د البسي او د کارتاسي دغه ستونزې ده. کوم منیجمنت په خاطر د وټکو نشتون ده، د جدولې جګواله ده، ترڅو چې هغه موږ د خدمات لاک شي، نو دغه ستونزې کې چې ته موږ ته رسیدګي ورته وکړل شي، نو د موږ د مرزانو په هغه تداوی باندې به ډیر کته سره.
ډاکټر حمید الله زیاتوی په سوال خطی زون کې د معتادینو د درملنې یو معیاري او مجهز کمپلیکس ته اړتیا موجوده ده. بل لوري ته هغه ناروغان چې د معتادینو په روغتون کې بستر دی وایي درملنې په دوی مثبت اغېز کړی او وجودونو کې خوالی راغلی دی. صدیق یو هنرمند دی چې له نږدې یو کال راهیسې نشو ته مخه کړې او اوس د معتادینو په روغتون کې بستر دی. دی وایي ټولنیزې ستونزې او له معتادو کسانو سره ناسته ولاړه د ده د معتاد کېدو سبب شول.
پریشان وي، زړی خپاوي، نه سړی فروغ دشي، بیا یوه مرګلی سره کښېني، سنګراټ وڅکوي، سګرټ نه بیا 400 تشي خبره، 400 نه د غریب سي چی سړی شیشې ته ځي، بس روغل مونږ دلی ڈاکٹرانو صاحبانو ته روغلل بس تداوی مونږ خاکی.
یو بل ناروغ سرور وایي چې له لسو کلونو راهیسې په نشو روږ دی دی او څو ځلې د معتادینو په روغتون کې بستری شوی، خو د ژوند ستونزې او کړاوونه د دې لامل شوي چې له درملنې وروسته هم څو ځلې نشو ته مخه کی.
صحیح وم کور مې کړای شولو خو پوره ډول سره کور مو نشو سر ته رسوله، اوس بیخي ښه یم. دلته مو ته نه ورځې دوایي وکړله، دماغ مې په خپل حال کې شول. نو نشایي توکي چې څوک کاروي هغې ته په ټولنه کې څوک په خاص سترګه نه ګوري او نه ورته کسې خلکو نه نفرت کوي، یعنې هغه په ټولنه کې د اوبو بور ده. زه خپله هم دغه رقم ته اوس دې شپخانې ته چې زه روغلم بیخي جوړ او صحیح سلامت شو.
څنګه یو کس په نشو روږدیږي او له نشو څخه د ځان ساتلو لارې چارې کومې دي؟ په اړه یې رواني سلاکار ګلقادر داسې وایي.
معتاد ډېر په ټولنه سي او په کورنۍ سي اړه لري. معتاد کورنۍ ته او ټولنې ته په کور د ترسو کاروبار ته پیدا کی چیرته مصروف کی په خانوم سره عید کی بادرومې ته نه خلی کورنۍ ته په کور د ترسو آغا متدین چې دای سره ګرځېدو مخکې نو ایغه نه دای لری وسوتی یو سالم مسؤلیت ته پیدا کی ترڅو دای بیرته احتیاط ته مخ نه کی.
په خوښ کې د معتادینو د اویا بستری روغتون مسؤلان وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې شاوخوا 350 کسان تداوی کړي او کله دې روغتون شته ستونزې او نیمګړتیاوې حل شي نو د ناروغانو د درملنې بهیر به لا نور چټک شي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر د کابل اوسیدونکي هم په روژه کې د خوراکي موادو له ګرانۍ شکایت کوي، خو د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د نرخونو کنټرول په جدي توګه څاري. زما همکار اسدالله لودین د کابل ښاروالۍ د نشراتو له آمر نعمت الله بارکزي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د ښاروالۍ د نرخونو د کنټرول لپاره تر اوسه څه اجراءات کړي دي؟
د کابل ښاروالۍ عملا څلور څلوېښت ټیمه، یعنی د بهر نایي کې دوه ویشت نایي، در بهر نایي کې دوه ټیمه، یو سیار ټیم دی، د شکایت ټیم دی، همدا اوس هم په سای کې دی. د کابل ښاروالۍ په هدایت دوی ورځې مخکې یو عاجله جلسه وه، دا ورځې د بې باد په کلکه توګه کنټرول شي. مواد چې په نقنامې کې دي د دوغو د هر صنف مشر زموږ سره ده، یعنی کله چې موږ یو دوکان ته ځو دی وړه ګران خرڅوي، د وړه واردونکي مشر زموږ سره په کمیشن کې دی، را سره راځي. دغه نرخ هم چې موږ ټاکو د دوی په همغږي او امانګي باندې ټاکو. عموما دغه ګران فروشیان چې کېږي د ظلم له لاسه کېږي، د دې د لاس نه کېږي چې یو څوک وایي وروره دغه وړه ما ګران اخیستې دی، ګران یې خرڅول چې دغه عمده واردونکي زموږ سره په کمیشن کې ده.
څه فکر کوئ د اورېدونکو شکایتونه ولې لا هم په خپل د فکر کوي دغه نرخنامه سمه نه عملي کیږي؟
په یو شار کې چې 2 میلیون خلک روان کوي، سل 200 یا 300 شکایتو خامخا کیږي چې هر کم د ټیکسي زموږ هدف دا دی لوی منډه، یعنی چې موجوده په کابل شهر کې اول نه یي، دوم نه یي، څلورم نه یي، شپږم نه یي، دریم نه یي، هر ځای کې دا منډه، یعنی موجوده زموږ خامخا شکایتونه به کیږي، دا به منو.
بله، او تر اوسه داسې اقدامات هم عملي تاسو کړی چې مثلا دوکانونه مو سرغړونه له کابله بند کړی وي؟
ډېر خلک هم لاکو موټ کړی مو دي، امو جریمه کړی دي، او کچېری یو څوک بیا مقرر رن دغه تخلف وکړي دا مو معرفي کړی. لوی څارندوالي او کورنۍ چارو وزارت دا خبر هر ورځ روان دي.
کابل ښاروالۍ د نشراتو آمر نعمت الله مبارک زیو، او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پرېښېدي.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنه وزلتین نه ګلدین ته سره په تماس کې مه. افغانستان کې چې کومې سوداګانې چې یو شی په زر خرڅېږي، هغه شی اوس په 2000 خرڅېږي. روژه کې راله په روژه کې اوس هغه شی په 5000 باندې خرڅېږي.
زه عبدالقادر د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ د بړیو کانونو دا پیغام د ازادي راډیو تقریباً خدای دې زما د پیغام نه شوی. دا کوم مرستې چې کیږي د نړیوال ځکه مرستې کې دا د ډبلیو سی د خانه دغه لسی دا کوم مرستې کیږي. دا موږ ته د انجنیرانو کارتونه راکړي دي، او دا کارتونه چې دي دا وایي د وندلو په حساب باندې پوه شي، او دا تاسو تقسیم کوي پوه شي په دریو په څلورو کې تقسیم کوو. بلې باندې به چی شي اوس موږ زما کار روان شي او نوی داغي کار روان شي.
تاسو هم کولای شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00202211234.
دا برخه هم دومره و. زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو زماله نورو همکارانو سره پاتې شئ.